کو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري او نظر سرګن کړي.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
درنو اردوونکو زنزرانه یوسفزی یم، تاسو د دې وخت خبرونه اورئ. په افغانستان کې د قطر سفیر ویل چې تخنیکی ټیم په دې توانېدلې دی چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل هوایي ډګر بیرته پرانیزي او دا به ډیر زر د ملکی الوتنو لپاره تیار وي. د الجزیرې ټلویزیون ویلي دی چې سفیر ویل د کابل هوایي ډګر د افغانستان د چارواکو په همکارۍ تیار شوی دی. د الجزیرې په وینا دو کورنۍ الوتکې د کابل نه مزار شریف او قندهار ښارونو ته روانې شوې دي. پاکستان او نړیوالې رسنۍ وایي د پاکستان د استخباراتي څانګې آی اس آی مشر جنرال فیض حمید پرون شنبه سپتمبر څلورمه په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی او هلته دی. اسوسیټډ پریس او رایټرز ایجنسیو د دوه پاکستانی چارواکو د خولي چې نه غواړي نمونه خپاره شي کابل ته د حمید فیض سفر تایید کړی دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول لا کابل ته د آی ایس آی د مشر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم لا په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د نړیوالو رسنیو ځینو خبریالانو لیکلي دي چې جنرال فیض حمید د کابل د سرینا په هوټل کې لیدلی دی. دوی له هغه سره یو لوړ پوړی پلاوی هم شامل دی. دا لا معلومه نه ده چې هغه د طالبانو ته بلنه ورکړې وه او که بغیر بلنې نه تللی دی. داسې ښکاري چې کابل ته د هغه سفر کوم پټ سفر نه دی، ځکه چې هلته د ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې هم کړې دي او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي او دا هلې ځلې به روانې ساتي. هغه خبریالانو ته په کابل کې د خپلو ممکنه ملاقاتونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دومره یاد کړه چې د پاکستان د سفیر منصور احمد سره به د افغانستان نه د بهرنیانو د ایستلو په لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې سیمه ایزې رسنۍ وایي چې د طالبانو په هوایي ډزو کې یو شمېر افغانان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هوایي ډزې پیل کړي چې د پنجشیر ولایت د نیول کېدو اوازې خپرې شوې. مګر وروسته امرالله صالح چې ځان یې د افغانستان مشروع ولسمشر اعلان کړی، دا اوازه رد کړه. وی ویل چې په پنجشیر کې لا هم جنگ روان دی او دواړه خواوې تلفات لري. د رویټرز خبري اجانس ستلو او شمشاد په حواله لیکلي چې په دغه ډزو کې ولستنه وجل شوې دي او یو سلويختنه زخمیان شوې دي. په ننګرهار کې روغتیا چارواکي وایي چې د هوایي ډزو له کبله 14 زخمیان روغتون ته ورستل شوې دي. د تلو ټلویزیون وروسته د ایمرجنسي روغتون د مسولین له خولې لیکلي دي چې په دغه ډزو کې لږ تر لږه 4 کسان وجل شوې دي او 3 نور جوبل شوې دي. قوم دی حال کې د طالبانو د نظامی برخې مشر مولا یعقوب په خپل غږیق پیغام کې خبرداري ورکړه چې هر چا هوایي ډزې وکړي وسله به واخیستل شي او قانوني چلند بور سره وشي. د آریانا افغان هوایي شرکت اعلان کړی چې پرون شنبه سپتمبر 14 په افغانستان کې داخلي پروازونه پیل کړي دي. د طالبانو له لوري د کابل تر نیول کې دروسته په افغانستان کې ملکی داخلي او خارجي پروازونه بند شوي. آریانا افغان په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي دي چې ویاړي خپل داخلي پروازونه د سره پیلوي. دغه شرکت د اعلامیې په اساس د اوس لپاره د کابل نه هرات، قندهار او مزار شریف ته تګ او راتګ پیل شوی دی. د کابل هوایي ډګر او له دغه ډګر نه د اګست 15 نیټه کابل ته تا د طالبانو د ننوتو وروسته ملکي پروازونه بند شول. امریکا زرګونه عسکر واستول او په دغه میدان کې میش کړل چې بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان راوباسي. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د خبرو د لپاره قطر او جرمني ته لاړ شي. خاغلی بلینکن خبریالانو ته وویل چې د یکشنبه په ورځ، یعنی د سپتمبر 15، یعنی نن ورځ قطر ته روانېږي او د هغه هیواد نه بمننه وکړي چې د افغانستان نه د انتقال په ماموریت کې مرسته وکړه او زرګونه افغانانو ته په موقت ډول ځای ورکړو. بلینکن به د قطر نه وروسته په جرمني کې د رامشتاین پوځي مرکز ته او هلته به د امریکایي پوځیانو او افغان کډوالو سره وویني. نوموړي وویل چې هغه به د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر حکومت سره یو ځای د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو د وزیرانو د غونډې مشري وکړي. هغه وایي دا هیوادونه به د افغان مهاجرینو په مېشت کولو کې مرسته وکړي او هم دغه راست طالبانو باندې به فشار راوړلو کې هم مهم رول ولوبوي. ملګری ملتونه وایي د همدې رواني میاشتې په 13مه نیټه په جنیو کې د افغانستان په حقله د مرستو نړیواله غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس وویل د غونډې هدف په افغانستان کې د راتلونکي بشري ناورین مخنیوی دی. ښاغلی ګوټرس وویل موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې د افغانانو د ملاتړ لپاره لاس یو کړي. موږ هم د غرنګ بشپړ او د خنډ پرته بشري لاسرسی غواړو چې یقیني شي چې افغانانو ته لازمي خدمات چې هغوی ورته اړتیا لري برابر شي. او د رویټرز خبری ایجنټس دی وی با خبری سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ګوګل د افغانستان حکومت د ایمیل یو نامعلوم شمیر حسابونه بند کړی دي. ګوګل په داسې حال کې په دې کار لاس پوري کړی چې د پخوانی حکومت د چارواکو او د نړیوالو شریکانو له خوا د پاتې شو ډیجیټلی اسنادو په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي. لسو اونیو راهیسی چې طالبانو قدرت ترلاسه کړی داسې رپورټونه شته چې طالبان ښایي د مایومیټریک او د ماشینو د سیستمونو په ګټه اخیستلو د خپلو دښمنانو د هدف ګرځولو لپاره کار واخلي. دا خبرونه
مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې دي. لومړی به دا راپورټ واوري چې نن د شلو ورځو وروسته په کابل کې د شهزاده سرای د راکړې ورکړې لپاره پرانیستل سو. په کابل کې د طالبانو د ننوتلو وروسته د سرای تړل سوی و او د شهزاده سرای د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې پر خلاف د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بیې ډېرې لوړې نه وې. خو صرافان اندېښنه ښیي چې په مرکزي بانک کې د ډالرو زیرمنې کمې دي. په کابل کې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د سرای د پرانیستلو او د صرافانو په وړاندې د پروتو ګواښونو په باب د صرافانو د ټولنې د یو چارواکي حاجی عبدالرحمن زیرک سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د وګد ځان روسه د شهزاده سره نن پرانیستل شو.
رښتیا هم بعد تقریبا شلو ورځو بعد نن لله الحمد د اتحادیې د صرافانو د مشرانو په تپ تلاش باندې زموږ په تپ تلاش باندې د افغانستان بانک په همکاري باندې موږ وکولای شو چې سرای شهزاده خلاص کو. نو سرای شهزاده مو نن لله الحمد خلاص کی، ولی هغه مشکل چې زموږ د افغانستان بانک سره پاتې دی هغه تر اوسه هم پر ځای دی. هغه مشکل دا دی چې موږ پیشنهاد ورته کړو چې زموږ د صرافانو مقدار پیسې خپل او د خلکو د مشتریانو پیسې ټول په خصوصي بانکونه کې دي او خصوصي بانکونه باید دغه 50% ورته ورکړي ترڅو چې موږ مشکل د مشتریانو ورحل کو. افغانستان بانک مشترک ویلی و چې موږ ان شاء الله په دې باره کې فکر کوو، مشوره کوو د سره د بانکونو د اتحادیه سره او دا مشکل به درحل کو. خو دا مشکل تر اوسه نه دی حل. موږ نن بیا تلاش کوو چې د ورځې په جریان کې د افغانستان بانک د مسؤلینو سره ووینو وګورو او دغه مشکل چې موږ حل نسی سرای شهزاده کې به د مشتریانو او صرافانو تر مابین پرابلم وي، مشکل به وي او دا بنا حلوي. نو دا حل کې دوه لپاره موږ کوشش ډیر کوو.
دته مشکل اصلي څه ده؟
د دې مشکل اصلي علت دا دی چې افغانستان بانک ډالر نه لري، امریکایي ډالر. افغاني ورسرسته ډالر نه لري، کووید ډیر کم دی. زموږ غشتنه زموږ امانتونه په خصوصي بانکونو کې ډیر دي، اما د دوی سره ډالر امریکایي کم دی ورسره. دغه اصلي علت دی. خو دغه د لپاره د حل لار استه په فیصدي پر اساس باندې ایستا ایستا باندې قرار قرار، ولی د سراب لاس باید بد نسی، د سرابانو لاس باید خلاص شي. موږ هم ټوله په یو پلان ځنی غواړو. پیشنهاد مرتور کی چې 50% راتراکی، 70% راتراکی او یا هم 30% ورته ورکی سرابان ته. د عادي خلکو او د سراب تر مابین باید فرق موجود وي، ځکه د سراب سره د یو سراب سره په لاس هاو مشتریان سره چې د خلکو امانتونه دي، دا د کاروبار د پاره وي. نو دغه یو مشکل سره
اجي سه ولایتونو کې د اتحادیې غړو کاروبار شروع کړی دي.
اصلا خو په ولایتونو کې مخکې هم کار شروع و. ټول مشکل په کابل کې و. افغانستان بانک په کابل کې اکشن درلودي، په هفته کې 50 میلیونه ډالر خرڅوله او دا زمرد د کابل صرافانو رانیول، د کابل صرافانو بیا د ولایتونو صرافانو تور کول. بنا ان ټول مشکل په کابل کې دي. په ولایتونو کې دا مشکل سخت او حالت جزئي دي، په دغه اندازه نه دي لکه په کابل کې دي. بنا ان په ټول افغانستان کې نو به صرافي خلاص شي.
ویل چې په هفته کې به 50 میلیونه پورې بازار ته وړاندې کولې ترڅو چې د افغاني نرخ هم وساتل شي او بازار کې د ډالر کمی هم ونشي. اوس افغانستان بانک دا پیسې نو ارزکی د دې تاثیر په مارکیټ باندې څنګه دي؟
په خو افغانستان بانک په هفته کې تر 25 میلیون ډالر مارکیټ ته ډالر ارزه کوله، البته ارزه او تقاضا په نظر کې نیوله، اوس به دا نه دا به مشکل وي، خامخا به مشکل پیدا کی. مګر په دغه ځای کې یو شی دی چې غټ خبره دا ده چې ګمرکونه به ان شاء الله اواید زیات وي، اختلاس به نه پکشي کې، فساد به نه پکشي کې. د طالبانو مصارف د امارت د ډیر کم دي نظر وتی حکومت ته، دوی مصارف زیات و، به حد زیات غټ پوجو، به حد زیات ډیر مامورین و، نور اضافي مصارف درلودل. دلته د مصارف په خچه بووی کم، په هر صورت باندې پر بازار منفی تاثیر کوي. مګر چونند مارکیټ اول ورځ ده، معلومه بس ان شاء الله یو دوی ورځ درې ورځ به وسله ورته وکړو، د دې کار نتیجه به هم معلوم شي. چې
سبنن د ډالر بای د لوړېدو ډیر احتمال لیدل کېده، خدای ښکاري چې د ډالر پر نرخ کې ډیر توپیر نه راغلی.
د یو ورځ رئیس چې اسلامي امارات قواوی کابل ته داخل شوی دي او تیر نظام سقوط کړی دی، په اولو دوه هفتو کې پر بازار باندې فشار زیات وو، خصوصا پر ولایتونو او پر کابل باندې د سړی شازده مخته فشار زیات وو. ډالر ډیر لوړ او ټیټ کېدی، د دوه اچاو څخه د دروازه څخه تقریبا تر اوونی وی اتنی وی پر ولاړی، اصلا زوره ختلې دي. نن مارکیټ وسپیلندغه د کچ مرج تاسو دلته ناسو، په سړی شازده کې یو امریکایي ډالر په اوات افغاني رانیول دی، په اوات او شل په لو دیش په باندې خرڅول دی. زه امیدوار دی ته ما چې ډیر زیات منفي تاثیرات نیوي.
د مخیبا ډالر د افغانستان نور ملکونو ته تل بس ګوڼې وي وادو ته دا لړۍ وسم شته څنګه؟
موږ د افغانستان بانک سره دغه اندیشنه هم شریک کړه، هغوی د فتنه نوش پیشنهاد په نظر کې ونیوي، اعلامیه ورکړه چې هیڅ نو اسعار او طلا خارج ته څوک نس انتقالولی او کې انتقالوي دا جرم دی او دا به ضبط شي.
د پیسو د ورکړې راکړې د مارکیټ آینده څنګه ګوري؟
زه ورته خوشبینه یم، ان شاء الله د وخت په تیرېدو سره به هر څه ښه شي. یوازنی ستونزه او مشکل چې تجارانو خصوصي متشبثونو درلودل، خصوصي سکتور درلودل، هغه د بی امنۍ څخه اندېښنه و، د اختطاف او د چورو د غلا څخه. لله الحمد دا مشکل اوس فعلا حل شوی دی او امیدوار یم چې نور هم حل شي. او خوشبینه دی ته یم چې د وخت په تیرېدو سره به د افغانستان بانک د ټولې دنیا د بانکونو سره باید روابط خپل ښه هم کې او ضرور هم ده، او ټول کارونه به ان شاء الله منظم او ښه شي.
ډیره مننه سر،
تشکر.
د سپتمبر د 11مې لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو واوریدونکو، د سپتمبر په 11مې نیټه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو د سپتمبر په 11مې او 12مې نیټه ځانګړې خبرونه لري. لا نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان نه د امریکا غاک د خبريالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو او له هغې وروسته تحولاتو ارزونه. ل امریکا غاک آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تیرزل کله چې طالبان په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د خپل منځي جګړو څخه وروسته په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، هغه مهال افغانستان یو وران ویجاړ هیواد و چې خلکو د نسبي امنیت لپاره هر ډول حکومت، حتی د طالبانو سختریز امارات په راتلو هم خوشاله و. خدا واری چې طالبانو افغانستان ونیو، دغه هیواد په هغه وضعیت کې نه دی او خلک یوازې نسبي امنیت نه غواړي، په خاصه توګه هغه نوی نسل چې په دې تیرو شلو کلونو کې د رسنیو ازادي، لوړو زده کړو، د ښځو حقوق، په سیاست کې ګډون او د انتخاباتو تجربه کړي، غواړي دوه حقوقو ته لاسرسی ولري. پښتنه دا ده چې طالبان به څه ډول حکومت جوړوي او څومره به دغه غوښتنې په پام کې نیسي. په دې اړه زموږ همکار داود صدیقی د امریکا د ملي دفاع پوهنتون پروفیسر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
جلالي صاحب، د طالبانو د نوی حکومت به څه ډول حکومت وي؟ آیا دوی به وتوانېږي چې د نوی نسل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه مې یاده کړه د ازادیګانې تجربه کړې دي، د دوی ځای کې وي؟
تشکر. تاسو ټول ته سلامونه وایم. اساسا ډیر شیان نامعلوم دي فعلاً په افغانستان کې. طالبان تر اوسه پورې د یو جنګي ډلې په اساس پیژندل شوي دي او فعالیتونه یې جنګي زیاتره. د حکومتداري تجربه که لري هغه تجربه ده چې په اوس هغه نه چلیږي بلو مخکې لري تجربه درلوده. هغه وخت دا هیسې دنیا هم بدله شوې ده، سیمه هم بدله شوې ده، افغانستان هم بدل شوی دی. د افغانستان کې یو نوی نسل راټوکېدلی دی، نو په دې شرایط اقتصادي، اجتماعي او سیاسي هم بدل شوي دي. که چېرته داسې حکومت رامنځته نه شي چې د خلکو د منلو وړ نه وي، نو ستونزې به ورځ په ورځ زیاتېږي. مخصوصا دغه اوس لویه ستونزه د حکومتدارۍ، د اقتصاد او د خدمتونو د عرضې ستونزه ده. مشروعیت یو دولت په دې منځ نه راځي چې نظامي غلبي په اساس باندې رامنځته شي. مشروعیت یې په دې ده چې خلکو حمایت ترلاسه کړي او د نړۍ حمایت ترلاسه کړي. تر اوسه پورې دا شیان نامعلوم نه دي. فکر نه کوم چې که چېرته طالبان اوس چې فکر کوم په دې فکر کې دي چې د یو څو مودې لپاره به فقط د طالبانو د ډلې نه یو حکومت جوړوي، نو دا به مشکل وي چې دوی وکولی شي چې هغه کومکونه د بني ټولنې ترلاسه کړي او یا د خلکو حمایت ترلاسه کړي چې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د هغو غوښتنو سره مطابق وي چې د افغانستان خلک یې اوس غواړي.
جګړې صاحب، آیا تاسو له داسې امریکایي مقاماتو سره په تماس کې یاست چې د افغانستان او سیمې په اړه دقیق معلومات لري؟ دوی څه وایي؟ د پنجشیر موضوع سره څه کیږي؟ آیا دوی له کوم اړخ سره مرسته کوي؟ آیا جګړه به دوام پیدا کړي؟ لکه تېر حکومت سره ستونزې سره مخامخ و، طالبان به هم له همداسې ستونزو سره مخامخ وي د امنیتي له پلوه؟
تر اوسه پورې د متحده ایالاتو حکومت، لکه چې زه معلومات لرم، دا اراده لري چې اوس د دې حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه حکومت اصلا موجود نه دی چې په رسمیت وپېژني. او دا چې څنګه حکومت راځي او څه پالیسي غوره کوي، بیا پس له هغه به معلومېږي. تر اوسه پورې د متحده ایالاتو او د اروپایي ټولنې ارتباط له طالبانو سره په دوو برخو کې دی. اول دا چې هغه کسان شاته پاتې شوي دي، خارجي اتباع دي، او یا هغه کسان دي چې د خارجي قواوو سره مرسته کړې ده، د هغو د ازادانه تګ راتګ دپاره زمینه مساعده کوي. دوم دا چې د داعش په ضد باندې که کوم اقدامات کېږي هغه هماهنګ کوي. له دې نه پرته نور روابط فعلا موجود نه دي. او اساسا تر څو چې دغه شرایط رامنځته وي، حکومت جوړ نه شي، د حکومت پالیسي معلومه نه شي، تر هغو پورې دا د پیژندنې مسله مطرح نه ده.
بله، د پنجشیر مسله څنګه ده؟ د پنجشیر مسلې ته ځینې امریکایي سناتورانو او ځینې چارواکو ځینې څرګندونې لرلې په تېرو څو اونیو کې، چې په دې اړه آیا څه خبره شته؟ آیا د هغو ملاتړ به کیږي له نړیوالو لخوا، په ځانګړې توګه د امریکا لخوا؟
د متحده ایالاتو رسمي خبره دا ده چې د امریکا جنګ په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی، او نور داسې کوم د چا سره د مرستې په باره کې کوم معلوم اقدام نشته. او هم دا خبره واضح ده چې په افغانستان کې یو جریان دی چې تاریخ ته وګوري. هر هغه سختګیر حکومتونه چې غواړي په زور باندې کوم پالیسي په خلکو باندې تحمیل کړي، نو په تدریج سره مقاومتونه د هغو مقابل پورته کیږي. دا په خوا وختو کې هم شوی ده. اوس هم احتمال دی د کرکټي ته سختګیرانه حرکت وشي په افغانستان کې. د طالبانو د اوس حکومت نه لري، د حکومت له خوا که حکومت جوړ شي او بیا دغه خپل پالیسیګانې په زور په خلکو باندې ومني، نو مقاومتونه پای پیدا کیږي. داسې شرایطو کې ممکن د مقاومتونه وسیع شي. فعلا دا مقاومت محدود دی یو چیرته، اما که چیرته شرایط داسې راشي چې طالبان وکوه چې بیا هماغه روش غوره کړي لکه چې پخوا یې درلودل، او بیا د خلکو غوښتنې په مرلا کې ونه نیسي، یو همشمول حکومت رامنځته نه کړي، او بلې خوا نو په هغه صورت کې مقاومتونه ممکن ده په تدریج سره راپورته شي.
بله،
هغه مقاومتونه چې
بغاوت. بله، یوه پوښتنه لرم که په لاندې توګه ځواب راکړې. د افغانستان راتلونکی څنګه وینئ؟ آیا نړیوال به یو ځل بیا افغانستان ته شا کړي او پر خپل حال به یې پرېږدي؟
البته دا مسله په دې پورې اړه لري چې نړیوال کوم دلچسپیګانې په افغانستان کې لري. په افغانستان کې د نړیوالو دلچسپیګانې چې افغانستان بیا د ترګرو د ځاله ونه ګرځي او له هغه ځایه حمله پرې ونه شي. په دې مورد کې البته هم نړیوال امکانات لري چې تاثیر وکړي، اما پای زمان کې طالبان هم ځینې امکانات لري مثلا دنیا نشي کولای چې حتما خپل امکانات استعمال کړي چې فشار راولي طالبان هم ځینې امکانات لري چې د امریکا د تړکی یا اروپا د تړکی چې همکاري وسرو
ډیر ډیر مننه علي احمد جلالي د امریکا د ملي دفاع پوانتون پروفیسر چې موږ ته وخت راکړه وړاندن
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ
د طالبانو مالی منابع کومې دي په دې اړه د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو یو رپورت خپور کړ په دې رپورت کې د طالبانو د بیلابیلو مالی منابعو په اړه معلومات ورکړل شوی په مکړی په دې اړه یو رپورت چې زموږ همکار شایسته سعادت لامی تاسو ته ورکوي
لدین خورا مخ کې چې طالبان په افغانستان کې وخت تر لاسه کی دوی د یو خورا مهم منبع راټولولو ته پام اړولای وو پیسې دا ناممکنه ده چې معلومه شي چې دوی څومره پیسې راټولې کړي خو دا واضح ده چې دوی د اقتصادي خپلواکۍ لپاره قوي اراده درلوده په جون کې د ملګرو ملتونو رپورت څرګندوي چې دغه ډله په کال کې د 300 میلیونو نه نیولې تر 1.6 میلیارد ډالر پورې سرمایه راټولوي دا پیسې له کومه ځایه راځي د دې منبع زیاتره برخه د جرمي او جنايي فعالیتونو په نتیجه کې لاسته راځي د کوکنارو کار د مخدره موادو قاچاق د خلکو نه باج اخیستل انسان تختونه او په بدل کې د پیسو غوښتنه یوازې د مخدره موادو قاچاق طالبانو ته 400 میلیون ډالر عاید لري د رپورت پر اساس د عاید نورې منابع تر کنټرول لاندې سیمو کې پر عامو خلکو باندې د مالیاتو لګول دي د پل خمری او مزار شریف ترمنځ پر لارې باندې د ولسی وکړو نه د مالیاتو د ورځنۍ کچې عاید هم خورا لوړ دی طالبانو هم دارنګا تر کنټرول لاندې سیمو کې د قانونو کیندنې ته هم مخه کړه لدی لارې دوی تیر کال 440 میلیون ډالر عاید درلود بل منبع د بډایو ملاتړو لخوا د غیر دولتي خیریه بنسټونو په نوم د خیرات راټولول هم شامل دي د عاید بل منبع بهرنی حکومتونه دي امریکایي چارواکي وایي چې طالبان کلونه کلونه کېږي چې د روسیې نه پیسې وسلې او روزنې ترلاسه کوي څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان څخه هم طالبانو ته مالی مرستې رسول کېږي او تر یوې اندازې د ایران لخوا یې هم ملاتړ کېږي اوس چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړی دی دوی ته دا موقع برابر شوی دی چې لا نورې پیسې هم راټولې کړي په دې کې حکومتي اکاونټونو یا حساب بانکونو ته د لاسرسي او د دولتي مالیاتو لګول هم شامل دي خو دوی به د حکومت چلولو لګښتونه هم په غاړه ولري د افغانستان حکومت په 2013 کال کې 11 میلیارد ډالر لګښت درلود چې اتیا فیصد یې بهرنۍ مرستې وي جنوب اسپن ورکونکو اعلان وکړ چې دوی به نورې خپلې مرستې د اوس لپاره بند کړي امریکایي اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي چې د ډالرو کمښت به د افغانۍ د بیې د رالوېدو او د اجناسو د بیو د لوړېدو سبب شي طالبان د 1999 کال په پرتلې اوس د متفاوت اقتصاد سره مخ دي د هیواد ناخالص کورنی محصولات څلور چنده شوی او خاري اقتصاد هم رامنځته شوی دی
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا د اداري فساد ضد د دې د لوړ رتبه څارنوال په دفتر باندې د ډزو کولو په جواب کې د ګواتیمالا د لوڅانوال د دفتر سره ځینی پروګراماتیکه همکاري زندول ده د بهرنیو چارو د وزارت د ناتاق مرستیال جالینا پورتر او ویل د ګواتیمالا د لوی سارنوال ماریا کانسولو پوراس پریکړه د افیت په خلاف خاص سارنوال الریکیا د اف ای سی آی مشر هوان فرانسیسکو ساندو وال څرګنده کړه د قانون د حاکمیت او د مستقل قضا او د ځانوالۍ د پروسس نه موجودیت علت دی. په نتیجه کې موږ په لوی ځانوالۍ او د دوی په پریکړه او توجه باندې باور له لاسه ورکړ چې د امریکا د حکومت سره همکاري وکړو او په ښه نیت سره د اداري فساد په خلاف مبارزه وکړو. د نطاق مرستیال پورتر تفصیل ورکړ چې د قانون د حاکمیت او د سیمایز ثبات لپاره د دغه پریکړې د مفهوم سره امریکا اندېښمنه ده. مشر ساندو ویل د جولای په درشتمه نیټه برطرفه کړه شو او په عین ورځ له ګواتیمالا نه وتښتید. په ګواتیمالا کې احتجاجونو د لوی څارنوالۍ پوراس د استعفا غوښتنه کوله. امریکا د ګواتیمالا د حکومت لوړ پوړي سطح ته خپل نظر څرګند کړ. د اداري فساد په ضد مبارزه د قانون د حاکمیت د قوي کولو د هدفونو لپاره ضروري ده. اقتصادي فرصت زیاتوي او د غیر منظم مهاجرتونو د اصلي علتونو غم خوري. د نطاق مرستیال پورتر ټینګار وکړ چې په ګواتیمالا کې زموږ د سفیر لخوا بیل افهام نه په دوامداره توګه زموږ پیغام رسول شوی دی او د امریکا د لوړ رتبه مامورانو د تازه وخت د سفرونو په وخت کې زموږ د دواړو هیوادونو په شراکت باندې ټینګار شوی دی چې په دې کې د جمهور رئیس د مرستیال کامل هاریس د یو ایس ای آی ڈی د اداري چارو سنبالونکې سامانتا پاور د کورنۍ امنیت وزیر آل جندرو مایورکاس او د شمالي مثلث ریکارډو زونیگا لپاره د خاص استازي ته تازه وخت سفرونه شامل دي. د لوسان والي د اقداماتو په نتیجه کې د امریکا حکومت د عامه چارو د وزارت سره ځینې پروګراماتیک همکاري په موقته توګه ځنډولې دي، په داسې حال کې چې دا د امریکا په مرستو باندې کره کتنه کوي. امریکا لنجدینا اضافی اقدامات ساری چې په ګواتیمالا کې به د قانون حاکمیت یا مستقل قضا ته توان ورسوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې نور افغان مهاجر نسس غملی. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو لپاره د ادارې ویان بابر بلوچ وای چې هغه دا وخت افغان مهاجرونو د بحران په اړه په اسلام آباد کې دی او د پاکستان او نورو ګاونډي ملکونو څخه خواست کوي چې افغان مهاجرو ته اجازه ورکړي. نظرانی یوسفزی د بابر بلوچ سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
بلوچ سے پاکستانی چارواکو د خوانه ورسته کې دا بیانونه راغلي دي چې افغانان افغان ریفیوجیز یا افغان مهاجر نور نشي پریښودلی. که تاسو د یونیسیار د پالیسۍ په اړه باندې وایي چې هغوی د دغه حکومتونو سره په تماس کې دي او څه اقدامات یې اخیستي؟
مهرباني زموږ د یونیسیار سټانس یا زموږ اپیل یا خواست د ګاونډي هیوادو سره په ریجن کې یا په هغه هیوادو چې د ریجن لپاره یې لري دي، نو هغه سره دا دي چې دوی باید هغه افغانان چې دا د جاري صورتحال سر مطلب دا دا خیال کئی چی ہوئی ژوند په خطر کې دی او هغوی دا وخت په افغانستان کې هغوی د پاره اوسېدل پوسیبل نه دی، نو هغوی سره دا مرستو کې چې هغوی پناه د پاره د دوی بارډر ته ورسېږي، نو هغوی پای دی چې دوی خپل د پولې بارډر ته دی نه هغوی ایڈمٹ کیږي، ولې چې د روان حالات کې افغانان دا یو کریډیبل ریزن لري چې دوی په دا وخت دوی دا فیل کوي نه چې دوی خپل هیواد یا خپل ملک دننه سیف دی.
زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي.